مننه اوریدونکو ستړي مشهي د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. نن د مارچ 8 نیټه او د سه شنبې یا نهې ورځ ده. دا ورځ د میرمنو د نړیوالې ورځې په نامه هم یادیږي. مشال د نړۍ ټولو میرمنو په ځانګړې توګه پښتنو افغانو میرمنو ته د دې پرتمینې ورځې مبارکي وایي. په دې خپرونه کې په همدې او نورو موضوعاتو د تاره پورونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونو ته. په شبقدر کې د پرونۍ حملې د وژلو شو کسانو شمېره زیاته شوې ده. د پاکستان د پاوز مشر وزیر اعظم سبا سعودي عربستان ته ځي او ترکیه وایي که اروپایي ټولنه ورسره مرسته وکړي دوی د کډوالو د بهیر په درولو کې کومک کولی شي. پوره خبرونه د خیبر پختونخوا د چرسدې په شبقدر تحصیل کې په یو ځایي محکمې یا سیشن کورټ کې ځانمرګي برید وژلو شو. شمېره 1600 ته پورته شوې او 22 تنه نور ټپیان دي. د پېښور ښار روغتیایي چارواکي وایي چې په ټپیانو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي چې د ځینو روغتیایي حالت ښه نه دی. په شبقدر کې د برید د دوشنبه په ورځ شو. په دې اړه وروستي جزئیات درته له خبر نورسته د خپل خبریال نه په نیغ په نیغه معلوماتو کې درکوم. د پاکستان د پوز مشر جنرال اهل شریف سبا د چهارشنبه په ورځ په یو ورځني سفر سعودي عربستان ته ځي. د پوز ویان جنرال اسم باجوانن په خپل ټویټر پیغام کې لیکلی چې جنرال اهل شریف ته د دې سفر بلنه د سعودي حکومت ورکړې وغه بهل ته روانو پوزي مشقونو جاج اخلي. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د سعودي د پاچا سلمان بن عبدالعزیز په بلنه د چهارشنبه په ورځ په درې ورځني سفر سعودي عربستان ته روان دی. د ملګرو ملتونو کلتوري او تعلیمي څانګه یونیسکو وایي په پاکستان کې لا هم 350 فصلو کې جونې له زده کړو محرومې دي. د مارچ د 8مې په موقع یونیسکو ویلي چې د دې په مقابله کې 340 فصلو کې هلکان سکولونو ته د تلو نه محرومه دي. د یونیسکو د پاکستان څانګې یو افسر ظفر حیات په پاکستان کې د نجونو د زده کړې د شرې د کموالي په اړه مشال لډیو ته داسې وویل.
پاکستان کم خبرو کو نو الکان په مقابله کې جنکو تعلیم شرا ډیر کم دی. دیکھی جی مختلف سیکٹرز دی کمو کے پی والو کو استان والو د پد دیر والو لوور دیر والو شانگلا والو دل کې آلموسټ کم گرلز انرولمنٹ ریٹ دی هغه انتهایی الکان ډیر زیات کم دی. ته تم جنډر پیریټی انډیکس وایو جنکو ریشو 0.50 نم کم دی. ټول نه دیکھی غټه خبره چې دی بیسیکلی کمیونټی چې دی د سکول معاملات کې داغیس عمل دخل نشته. داغی د وجه خلکو ته جنکو په تعلیم باندې آگاهی نشته. مطلب دا جنکو سه امپورټنس دی سکول ته لګلو هغه یو کموت دی. دا ملټیپل فیکٹرز دی.
تر دې وړاندې په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره کارکونکو ادارې الف اعلان هم ویلو چې پاکستان کې د هلکانو په مقابله کې کمې جونې سکولونو ته ځي. امریکا د مارچ په 8مه طالبانو نو غوښتل چې د سولې په خبرو کې دی په برخې اخیستو د راتلونکي په سرلی د جګړو مخنیوي وکړي. طالبانو د مارچ په 15مه نیټه ویل چې د افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي او مغه په خواني غوښتنې پلمه کړه چې ټول بهرني ځواکونه باید له افغانستان ووزي. خو افغان چارواکو د مارچ په 8مه د طالبانو انکار د هغوی تاکتیکي په شاته ګوباله او هیله یې خوده چې طالبان به خبرو ته راوګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي هغوی د خپلو افغانانو هغوی یعنی طالبان د خپل افغانانو خلاف د جنگي دو او د هیواد د بے ثباته کولو پر ځای یو بل انتخاب په مخ کې لري. هغوی باید د سولې په پروسه کې برخه واخلي او بل اخر د متحده افغانستان د خپلواک سیاسي نظام یو قانوني برخه وګرځي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سرل دی چې د اعدام د سزا مخالف دي، خو د فرخندي په قضیه کې عدالت نه دی پر ځای شوی. په دې سازمان کې افغان څیړونکي هوریا مصدق مشال لډیو ته وویل ډیرو هغو کسانو ته چې د فرخندي په قضیه کې په لاس لرلو تورن و برات ورکړل شو. نوموړي همدارنګه د هغو پولیس افسرانو یادونه وکړه چې په سیمه کې وو خو د خلکو څخه یې د فرخندي د ژغورنې لپاره هیڅ اقدام ونه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سترې محکمې د هغه تعویز لیکونکي لپاره د 40 کاله بند سزا تایید کړې چې فرخنده په نه حق د قران پاک د پاڼو په سوځولو تورنه کړې و. سترې محکمې په دې قضیه کې د 200 نورو تورنو کسانو لپاره هم له 100 تر 100 کلونو پورې د بند سزاوي تایید کړې دي. فرخنده د تیر کال د مارچ په میاشت کې د شاهد شمشیره زیارت تصویرمه په رڼا ورځ د پولیسو په موجودیت کې پاردل خلکو په وهلو ډبولو وژل او د هغې جسد ته ور واچو. د تیونس حکومت وای د لیبیا پولې ته نږدې د حکومت ځواکونو او سغدریزو بریدګرو ترمنځ په پرونی سخته جګړه کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي. د تیونس وزیر اعظم حاسد اسید په یو تلویزیونی وینا کې ویل برید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو هڅه وه چې پر پوله خپلې منګولې خښې کړي. حکومت وای په جګړه او وروستیو نندریو کې 15 بریدګر او 12 کسان او د تیونس د امنیتي ځواکونو 11 سرتیري وژل شوي دي. تیونس د ناکراره شمالي افریقایي سیمې نسبتا آرام ملک دی او د وروستیو کلونو کې د لیبیا او الجیریا سره په خپلو پولو کې په وار وار د سغدریزو سره جګړې کړې دي. ترکی پرون ویل ک اروپای ټولنه ورسره مالی مرسته وکړي. د اروپای ټولنې د غړیتوب لپاره خبرې تیزی کړي او دغه هیواد وګړو ته پرته له ویزې اسانتیاوې ورکړي. دوی چمتو دي چې اروپای هیوادونو ته د کډوالو د ورتلو د لوی بهیر مخنیوي وکړي. خو د اروپای ټولنې مشرانو چې پرون په برسلس کې د ترکی د وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره ولیدل ویلي دوی د دې پلان په پام کې نیولو لپاره وخت ته اړتیا لري. په برسلس کې سفارتکار وایي ترکی د اروپای ټولنې سره د مرستو کولو په خاطر خپله بیه لوړه کړې ده. دوی په تیر نومبر کې د سوریې د کډوالو د خیال ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د 3.3 بلیون ډالرو د 2 برابره کولو غوښتنه کړې ده. د اوباما انتظامیه وایي دوی د 2009 کال راهیسې د جګړې د فعال زون نه د باندې د امریکایي ډرون الوتکو د ترهګرۍ ضد بریدونو کې د وژلو شو خلکو د ارقامو په اړه د یو راپور د خبرېدو لپاره چمتووالی نیسي. د سپینې ماڼۍ لخوا د مارچ په 1 ترسره شوی دغه اعلان به د امریکا د ترهګرۍ خلاف د جګړې له رازونو پرده پورته کړي. امریکا تر کلونو کلونو دغه رازونه پټ ساتلي وو. د ولسمشر اوباما د ترهګرۍ خلاف جګړه او د کورنی امنیت سلاحکار لیزا موناکووی دغه معلومات به د امریکا لخوا په پاکستان، لیبیا، یمن او سومالیا کې په نایلند شو جنگی میدانونو په اړه وي. دغه جدول به د بارک اوباما د واکمنۍ د مودې وي، خو په دې کې به په عراق، افغانستان او شام په اړه معلومات نه وي، چرته چې د امریکا پوځ نیخ په نیغه په جنگ کې فعاله ونډه لري.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا او سحر مو په خیر. اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ په شب قدر کې په پرونی برید کې د مړو او ژوبلو تعداد زیات شوی دی. د پاکستان د پوځ مشر وزیر اعظم سبا سعودي عربستان ته ځي. افغان حکومت لا هم هیله مند دی چې له طالبانو سره خبرې ممکنه دي. په کرم ایجنسۍ کې په ځایي کچه بېلابېلو سیاسي ګوندونو ائتلاف جوړ کړی، موخه یې څه ده؟
بنیادی مقصد دغه دی چې موږ خپلو کسان خپل علاقه خلکو ته سیاسي شعور ورکو، خپل یو هغه فیوچر دپاره یو داسې کینډیډیټ یو داسې جوړ کړو چې هغه موږ دپاره مخکې د مو اواز اسمبلی ته یوسي.
د باړې خلک وایي د کورونو د بیا جوړونې چارې تر اوسه نه دي پیل شوي.
یاره کورونا خو ډیر زیات ویرون شوی دی، خو هیڅ تمام نشته. پیسې چې ته بل چې ته لوړلې، ځکه چې ډیرې پارهبونو روپۍ روغلې وي، خو هیڅ قسم تمام ته نشته چې د پیسې به ملو شي، ځکه چې هغه ورکوي تول ورکوي. دغه خبرې له ډیر زیات لیټ یې کړله.
د میرمنو د نړیوالې ورځې په اړه هم بیلابیل راپورونه او مرکې لرو. د بلوچستان د پښتنې سیاستوال سپوږمۍ اسکزۍ خبرې دروو.
زمانه پیغام دته لپاره د دې پښتنې شې د لپاره چې خپل کشنیان خپل انجونی خاص تور پر دوی خاص کر خپل انجونی ته تعلیم ورکي، پوهه ورکي.
را سره اوسه نو راپورونه هم لرو، سو سندره هم د خبرونه برخه دي. دا مشال رادیو ته په میډیم ویو شپږ سو یو شوریدون کوله. که څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل چې پرون په شب قدر کې په سیشن کوټ کې د شوې حملې د مرګ شوبلې تعداد زیات شوې ده. تازه حال اخلو لسیمینا زمون خبريال شهنواز ترکزه هم د شیبه د ټلیفون په کرخه را سره ده. شهنواز ترکزه سهار په خیر. اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې روستي ارقام تاسو سره سدي په دې پیخه کې څومره کسان مړه او ژوبلو؟
ډیر زیات مننه جمهور صاحب. خوشاله اوسېږي. دغه پیښه چې کومه پرون په شوقدر د تحصیل کچرې دي یا تحصیل عدالت ته په هغه ځای کې شو، نو په هغه کې پرون چې کوم اخرنی وخت پورې موږ معلومات کول شپږ تنان په هغه کې مړو او 15 زخمیانو، خو اوس خبر راغی چې یو تن پولیس والا چې کوم شبیر نمیدی نو هغه نن سحر په پېښور لوی روغتون چې کوم دی لیډی ریډی هسپتال هغه کې په خور رسېدي نو هغه د مړو شمېره د 14 ته ورسېده او زخمیان چې کوم هغه 15 په هغې کې دغه یو کم شو نو سلیر زخمیان تر دې دمره پوښ شوي دي.
شنواز د دغو خلکو د جنازو مراسم څنګه دی؟ پرونه دا شول نن بعد کیږي د خلکو څه حال دی؟ دوی ویر کوي د حکومت نه څه غوښتنې لري؟
دغه پرون خو چې کوم مړه شوي وو د هغوی جنازې ټولې پرون شوې وې څه مختلفو وختونو سره 15 شپږ بجې داسې تر ماښامه پورې دغه جنازې په بېلابېلو ځایونو کې روانې چونکې دغه خلک هم داسې وو چې څه پکې د پېښور وو څه بیا د چارسدې نه راغلي وو څه پکې دا د مومند ایجنسۍ سره خوا کې د ترازې ښکار کلي دي دا هغه بیا څه د شوقدر وو نو داسې جنازې بېلابېلو ځایونو کې په خپلو وختونو سره وشولې خلک ډېر زیات خفه وو داسې زیات پریشانې وې په دغه بازار کې چې کوم شوقدر داسې بازار دی دغې سره خو شاه دلته دوکانداران خفه وو په دغه ځای کې وکیلان چې کوم دي هغې هم داسې خبره کوله چې نن د خیبر پختونخوا چې کوم بار کونسل دی کوم دغه وکیلان ورسره ټول رجستر وي هغې نن اعلان هم کړی دی چې نن ورځ باندې به وکیلان عدالتونو ته په ټول خیبر پختونخوا سوبه کې نه ځي او نن به د هغې داسې یو علامتي نه خو د هغې به مکمل بایکاټ وي. د هغې نه علاوه چې کوم دغه نن شبیر چې کوم د پولیس والا وو هغه مړ شوی دی نو د هغې جنازه به همدا نن کېږي. پرون چې کوم د دوه پولیس والا وو د هغې جنازې خو د پولیس په پولیس لاین چې کوم چارسده ده په هغه ځای کې شوې نورې جنازې بیا د خپلو علاقو ته چې کوم مړي وبل شوي نو په خپلو سیمو کې په خپلو ادیرو کې د هغې ورته چې کوم جنازه ګاډي په هغه ځای کې جنازې وشولې.
د زخمیانو څه حالت دی؟ دا پېښور ته رسول شوي داسې هم ویل کېږي چې مېرمنې او ماشومان هم پکې دي.
جی بالکل پدې کې زنانا هم به ماشومان هم پکې وو چې کوم پدې کې وزن شوی دي پرونه پیښه کې نو هغه خو څه ځخمیان چې کوم دي هغه په خبر کې دي خو پرون چې کله ما د پیښور د هسپتال ولاو فرم را به تا وکړ نو هغه خو هغه ته وویل شو چې پدې کې څه مریضان د دې چې هغه لږ داسې صحت یا حالت یې ډېر کمزور دی ډېر خراب شوی دی هغه نو ځینې پکې داسې وو چې هغه پکې لږ لږ ښه وو. زه به سهار هم ورغلی وم په دغه پیښه کې یوه زنانه چې کومه په د ترازیخ کار 15 کلي چې ورته وایي په هغه ځای کې یو کلي کې مړه شوی وو هغه پرون دغه عدالت ته راغلی وه په دغه ځای کې څه کیس وو هغې سره نوسی هم وو ماشوم نوسی ورسره وو هغه نوسی بچ پاتې شي وو هغه زنانه مړه شوي وو د هغې بیا جنازه وو نو هغه کورنۍ ته مو ورغم هغه کورنۍ ډېر خفه دي پریشانه دي یو داسې په حالت کې دي چې هغې وایي چې یاره باید حکومت داسې د سیکورټي انتظامات زیات هم وکړي په دغه شوقه کې یا بیا دغه نورې خوښه سیمې دي د هغې نه علاوه بیا دلته لوکل چې کوم زموږ د شوقدر هسپتالونه دي د هغې نه هم داسې ګیلې ډېرې زیاتې کول چې په دې ځای کې مریضانو ته او بیا خصوصا د دغه شانته مریضانو ته چې کوم ایمرجنسي کې راشي هغې ورته داسې سهولتونه هم نه میلاویږي نو باید دغه روغتونونه دي داسې لږ اپډیټ کړي او په هغې کې دي خېخي ماشینونه او ښه دغه لپاره سهولیت هم ورکړي. بله دا چې په شوقدر بازار کې نن سهار چې زه راورسېدم نو په دغه ځای کې دوکانداران هم داسې ټول
ډېره زیاته مننه شنواز ترکزی چې موږ ته مو د دې پیښې د وروستي جزئیاتو معلومات راکړل وي. د می وروسته اسلام آباد ته ورځو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف او وزیر اعظم نواز شریف سبا ته سعودي عربستان ته ځي. دوړه په یو وخت سعودي عربستان ته ځي. د پوز مشر هلته د پوزي مشکونو جاج اخلي او د پاکستان وزیر اعظم به په خپل درې ورځني سفر کې د لوړ پوړو سعودي چارواکو سره خبرې کوي. نور جزئیات اخلو د اسلام آباد نه همدا شیبه د مشال همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه را سره دی. احمد الله سهار په خیر او تازه معلومات مو سره ټول کړي.
ډیره مننه نجیب. تاسو هم ویلا چې د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف چې کوم دی هغه سبا روان دی سعودي عربستان ته. د سعودي چارواکو چې کوم دی هغه جنرال راحیل شریف ته د سعودي عرب د دورې بلنه ورکړې ده. آی ایس پی آر وایي چې جنرال راحیل شریف به هلته چې کوم روان فوزي مشکونه دي د هغه جاج با اخلی. دغه شان د پاکستان وزیر اعظم چې کوم دی نواز شریف اغه ته هم د سعودي بادشاہ شاه سلمان بن عبد العزيز چې کوم دی اغه د دورې بلنه ورکړې ده. او وزیر اعظم نواز شریف با سبا نه تر د 11 مارچ پورې یعنی درې ورځې چې کوم دی اغه په سعودي عربستان کې دا درې ورځې تیروي. وزیر اعظم به د خپل دورې دوران اغه ته چې کوم فوزي مشکونه دي کوم چې جنرال راحیل شریف به هم جاج اخلی د هغه مشکونو چې کوم دی څارنه وکوي. دغه مشکونه چې کوم دی یو ملکونو فوزیان پکې برخه اخلي چې کوم کې پاکستان هم شامل دی. نو دین علاوه د وزیر اعظم نه علاوه نور د یو شمیر ملکونو مشران چې کوم دی او حکومتي چارواکي چې کوم دی هغه هم د فوزی مشکونو سارند پر رابل شوی دی. د پاکستان خارجه دفتر دا خبره کوي چې نور ملکونو چارواکي هم راضي به وزیر اعظم به د خپل دورې دوران د دې فوزی مشکونو په اختتامی تقریب کې چکم دی پاغې کې به هم ګډون کوي. او د دې نه علاوه سعودي باچا شاه سلمان او نور چکم اعلی چارواکي د سعودي عرب هغه سره به بیل بیل ملاقاتونه هم کوي.
ډېر زیاته مننه د مشال همکار احمد الله او چې له اسلام آباد مونږ ته معلومات راکول. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو 621 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو .com اوریدونکو ک سمارټ فون لري په ټیون ان کې مشال رادیو موندل شي. اوس هم نو راپورونه د افغانستان حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دوی لا هم له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته هیله مند دي او د طالبانو وروستي اقدام یو تاکتیکي دریز بلل. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې څرګندونه کړې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې خبري غونډه کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ او ویل له دې بهیر سره یو میلیون ډالر مرسته کوي. نو تفصیل درته اجمل آن وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزی وایي له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ردول د طالبانو یو تکتیکی اقدام دی او کابل به د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. نو مولوی پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې د اسادي رډیو د خبريال د دې پوښتنې په جواب کې چې د سولې خبري ولې وسندې وویل
موږ به هغه برنامه او چلرو هغه برنامه ته ادامه ورکو او زمنن دغه موقف چې طالبان نیولې دي زموږ برداشت هغه دی چې دا یو تاکتیکی موقف دی او دا یو اساسي موقف نه دی.
د شنبه په ورځ طالبانو په یوه خبر پاڼه کې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره یو وار بیا خپل پخانی شرطونه تکرار کړل او وی ویل سوچ د طالبانو په مرشلو بریدونه درې دلیل نیوي او بهرنیز واکونه له افغانستان څخه وتل نیوي د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. طالبانو په ټاکل شو خبرو اترو کې خپل ګډون رد کړو په دې اړه خبر شوې ریپورتونه یې شایعات وبلل. د حکمت خلیل کرزی سره په ګډه خبري غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد په بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ.
The United Kingdom strongly supports the efforts of the Afghan government.
خغله هموند وای برتانیا د افغانستان د حکومت د حق هڅو ټینګ ملاتړ کوي چې د سولې د مخامخ خبرو د پایل لپاره د همغږي له څلور اړخیز ډل سره یو ځای کوي. حماس چې ولسمشر غنی ویلي طالبان باید د سولې او جنگ ترمنځ یو څه انتخاب کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون پرون په کابل کې ولسمشر اشرف غنی او نور لوړپوړو افغان چارواکو سره خبرې کړې. ارګ په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د سولې پر بهیر، امنیت، انتخاباتو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. تمه کېده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې تیرونه په اسلام آباد کې پیل شوې وای. خو افغان چارواکو په روسي ورځو کې ویل د خبرې اترې سندې دلی. د طالب او افغان حکومت د اساسو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې تیر کال د چنګاغ په میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مر کې شوې وي. خود ویم وار خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر له پډاګه کې دورسته وسندې دي.
اجمل انت د افغانستان په سیر پاکستان هم لوی مدیر رئیس تر هغه سره لاس او گریوان دی. هم دا تیر ورځ هم لکه تاسو چې ووري د پښقدر کې یو 14 د ولسو کسانو ژوند واخیست. خو فارن پالیسی مجلل کې دغه هوا د تر هغه تر څنګ د موسمي بدلون د غوښ سره هم مخامخ دی او خلک تر هغه زیات د سیلابونو وچکالۍ زلزلو او داسې نور آفتونو لواجه ځانمن کیږي. د مقاله مهمه برخه ل انیسی اجمل
فارن پالیسی مجللی کی د تیرو سولسیزو راهیسی پاکستان د بنیادی ډانچې نه واخلي تر ترهګری پورې د بحرانونو ختمول لپاره هلې سلې کوي. مقاله کې د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د موسمي بدلونونو په وړاندې ګامونه هم په خپل لومړیتوبونو کې شامل کړي چې دا شان د موسمي خطرو پر راتلونکو کې د آفتونو مخه ونیول شي. مجللی کې په داسې حال کې چې په پاکستان کې په اوسطن ډول خلک بنیادی سہولتونو ته اړتیا لري، د حکومت په سیر د عامو وګړو لپاره هم دا مشکله ده چې دا به هوا د بدلون خبره په خپل لومړیتوبونو کې شامل کړي. مقاله کې په 2008 او 2009 کال کې د شوی یوې سروې تر مخه په پاکستان کې یوازې 13% خلکو د آب و هوا بدلون په اړه پوهه لرله او یوازې 40% خلکو بیا دا یو لوی ګواښ ګڼلو. مجللی کې په داسې حال کې چې نړیوالې تودوخې د خلکو په ورځنی ژوند اغیز کړي. د موسمی بدلون په اړه د خلکو په سوچونو کې اوس بدلون ناراضي. په تیرو څو کالونو کې پاکستانیانو ته د آب و هوا د بدلون له وجې سخت زیانونه رسیدلي دي. مقاله لیکي په پاکستان کې د واورو غټانو یا ګلیشیرز د ویلېدو او زیاتو بارانونو له وجې په تیرو 15 کالونو کې سیلابونه هم زیات شوي دي. تیر کال په کراچۍ کې د ګرمۍ سختو سپو شاوخوا 12 کسان مړه کړل. مقاله لیکي د ویرې خبره دا هم ده چې په پاکستان کې په 1950 کال کې د اوبو یا د سیندونو په غاړه مینګروف نومې ونې ځنګلونه په 400,000 اکړ ځمکه وو چې اوس دا ځنګلونه یوازې 10,000 اکړ ځمکې ته کم شوي دي، چې وجه یې د ځمکې ښویېدل، د سمندرونو د کچې لوړېدل او په سمندرونو کې د تازه اوبو کم تېرېدل دي. د ځنګلي ژوند نړیواله اداره یا ورلډ وایلډ لایف تنظیم تر مخه مینګروف ونې د چپو طوفانونو په وخت د ساحلي کټاو کمولو کې مرسته کوي. مجله د سمندرونو د چارې د یوې ادارې ان آی او کارکوونکي ډاکټر آصف انعام په حواله لیکي چې مینګروف ونې سونامي او طوفانونه نشي ادرولی، خو د دې قدرتي آفتونو په وړاندې لږه دفاع کولی شي او زیانونه تر سهده کمولی شي. مقاله لیکي پاکستان د زیاتې آبادۍ لرونکي هیواد په توګه په نړۍ کې په 6 نمبر راځي او لوړان دینا د اوبو مخ په زیاتېدونکي کمی په مسله حل کولو کې پاتې راغلی دی. هر کال سیلابونه او وچکالي د ربونو ډالرو فصلونو ته زیان رسوي چې ورسره د بیروزګارۍ او ګرانۍ شرح زیاتېږي. فورن پالیسي لیکي دا ضروري ده چې پاکستان د آب و هوا بدلون مسله په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي، ځکه په دې کې پاتې راتلل به د هیواد قومي امنیت ته زیان ورسوي.
انیسا اجمل وه د کورمې د پاړه سمکنۍ په سطح ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو یو ائتلاف جوړ کړی او دوی وایي د سیمې د خلکو د ستونزو د هواري لپاره به له شریک سنګر نه غږ پورته کوي. د دې ائتلاف نوم چمکني سیاسي اتحاد ښودل شوی دی. مشران یې وایي د خلکو خدمت شعار دی. طارق اورکزی راپور لري.
په کورما کې د چمکني سیاسي اتحاد په نامه د مختلفو ګوندونو ترمنځ یو اتحاد د دې لپاره شوی دی چې دا به د ځایي خلکو رهنمایي او د هغوی مرسته کوي. په علاقایي سطح په دغه اتحاد کې نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، تحریک انصاف، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام فی ډله، مسلم لیگ نون ډله او پیپل پارټي شامل ده. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ځایي مشر فیاض خان مشال رډیو ته وایي دا اتحاد یوازې د دې لپاره کړی چې نورو ګوندونو سره یو ځای د خپلو خلکو خدمت وکړي.
بنیادي مقصد دغه دی چې موږ خپلو کسان خپل علاقې خلکو ته سیاسي شعور ورکو چې را ووټ خرڅېږي او زمير خرڅو دی. په باره کې موږ به نوې هغه نسل کې یو داسې هغه به پیدا کوو زیاره دغه خپل یو هغه فیوچر لپاره، مستقبل لپاره موږ یو داسې کینډیډیټ یو داسې جوړ کوو چې هغه موږ لپاره مخکې د مو اواز اسمبلی ته یوسي. کله ته خرچ په پیسو باندې نو هغه سړی هغه امینه بیا ستا خبره په اسمبلی کې نشي کولی.
د پیپل سټوډنټس فیډریشن د پېښور ضلع مشر او د چمکني سیاسي اتحاد غړی نعمت الله مشال توای دوی یو شمیر مسالې په پام کې نیولې دي، خو اول به دوی له دې لپاره یو تحریک چلوي چې حکومت په دې مجبور کړي چې په سیمه کې ځنډول شوی د ان اته د شم حلقه ټاکنې وکړي.
بجلی نه محروم یو سپوري سکولونه ته دي، موغه بلډینګونه ډنګ دي، او بل دا خبره ده چې هر علاقې لپاره یو نمائنده په کوري مسالې د حل کولو لپاره اوس پورې د مو الیکشن نه ده شوی او د مو خپل نمائنده نشته ده. نو مو دام یو مطالبه ده سیاسي اتحاد زیاره د مو علاقې ته دي امن ماحول شوی ده مو الیکشن د وکړای شي دام د مو سیاسي اتحاد مطالبه.
واضح دی چې د مې میاش په 2013 کال کې د ټول ټاکنو نه 15 ورځې وړاندې وسلوال طالبانو لخوا د پاړه چمکني پر یوش میر علاقو د قبضه وروسته د ان اته د شم حلقه ټاکنې وزنډول شوې چې لا تر اوسه بیا نه دي شوي. که څه هم د دغو سیاسي ګوندونو نظریات له یو بل سره مختلف دي، خو په دې اتفاق ته چې په کورما کې د پاړه چمکني خلک لپامه غرزول شوي دي او هلته کې خلکو د ستونزو د حل لپاره دوی ته یو ځای کېدل پکار دي.
طارق اورنگزه بل پلو د خیبر ایجنسی باړې ته ستنه شوی خلک وای جنگونو یې کورونا په کندوالو بدل کړي. حکومت له تیر یو کله سي سو واره سروېګانې کوي خو د خلکو سره عملی مرستې نه کوي. د سیمې خلک وای حکومت د قبایلی سیمو د بیا ودانې لپاره ډېرې مرستې ترلاسه کوي خو دوی نه پوهیږي دغه مرستې چیرته لاړې شي. خو فټا سیکرټریټ وای د دې پروژې لپاره د پیسو منظوري وزیر اعظم ورکړي او خلک به ترې زر ګټه پورته کړي. له سیمې نه فرهاد شینوار رپورټ لري.
د خیبر جنسی د باړې خلک وای چې هلته د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت په زرګونه کورونه وران شوي وو او حکومت اعلان کړی وو چې د سروې په ذریعه به د وران شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره نغدي روپۍ ورکوي. او په تیر یو کال کې په بیا بیا سروې وشوي خو خلکو لا څه معاوضه میلاو نه شوه. په دې هکله د باړې ملک دین خیلو یو مشر هاشم خان پرېدی مشال ریډیو ته وایي
یاره کورونه خو ډېر زیات ویرون شوی دی خو هیڅ تمام نشته، ځکه چې سروې درې ځله د درېمه سروې دو یو ځله سروې وشوي چې دا ناکامه دو، بیا یې دوهمه شروع کړله، اوس یې درېمه شروع کړې دو. تمه تې نشته د پیسې چې ته بل چېته لوړلې، ځکه چې ډېرې په اربونو روپۍ روغلی وې، خو هیڅ قسم تمام ته نشته چې د پیسې به میلو شي، ځکه چې هغه ورکوي تول ورکوي. دغه خبرې له ډېر زیات لیټ یې کړله، واپس الو کولې دغه وجنم نڅي چې هغه کورې وران دی نو چرته لاړ شي. نو دغه وجنه کورونه وران دی، بل داسې خلک بکشته چې کم کورونه جوړ شوی دی، اغه سروې خو به هی دوی کوي نه، لکه اغه هم پیسې په بوندل غولې دي کنه. نو په کور دو چې دا یو آزاد کمیشن، یو هغه با اختیار کمیشن وي ته جوړ شي، او دا شی ټول وکړي دا مسله حل کی.
او د باړي یو بل تن هارونه پر دی وای چې د دوه کورونو د بیا جوړولو د سروې لپاره کومه کمیټه جوړه شوې ده، باید په هغه کې د پارلیمان غړي هم واچوي چې د ځای متاثر شو خلکو سم معلومات راجمع کړي.
اوس نوې کمیټه جوړه شوې ده، هغه کې د پارلمنټری نمائندگان نشته، د غلکې یو مشر دی او یو د پولیټیکل انتظامی یو د فاډا سیکریټری. نو هغه پتاون سره بل ورځ ما پښتنه وکړه، نو په یو ورځ کې 25 کورونه کړو، نو هغه سروې نه خلک نه دي مطمئن. نو زه وایم کنه چې کوم د کمیټه جوړه شوې ده، دی کې د فاډا پارلمنټری ضروري، ځکه چې د خلکو هغه علاقې خلکو ووټ ورکړي دي، نو دا خلک خپې جنې چې څوک متاثر شي څوک نه متاثر شي.
د خیبر جنس د باړې د خلکو د کورونو د بیا جوړولو په لړ کې مو چې کله په فاټا سیکریټ کې د بیا بحالۍ څانګې د هاوسینګ یا کورونو پروژې مشر شاه ناصر خان سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې د دغه کورونو د روپو منظوري لا نه و شوې، خو اوس ورله روپۍ منظوري شوې دي او ډېر زر به خلکو لا ورکړی شي.
جما تاسو ته چې ټول له پرایم منیسټر نه په 15 فروری شوې ده، او ان شاء الله په بل هفته کې به پیسې ورکول شروع شي. کنه څنګه کې سونه دې څه کلیر شي، نو دې په اړه د ریټانو پیسې به ترانسفر شي، دا بینفیشری زغه ته په کراس چیکس باندې په پراپر طریقه ورکړي شي. خبر کې
تاسو د فرهاد شینواری رپورټ اوریدونکو، نن د مارچ 8مه د میرمنو نړیواله ورځ ده، نو سردار علي ټکر د بیبي شیرینه سندره درته اوروي، او د خبرونې په دویمه نیمایي کې د میرمنو په اړه رپورټونه لرو. سردار علي ټکر چې د بيبي شیرینې سندره تاسو ته وړاندې کول، اوریدونکو د سټوډیو د غړایستان رورو هني موجود ته نږدې کیږي. د خبرنو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا د چارسدی په شبقدر تحصیل کې په ویزایي محکمه یا سیشن کورټ کې ځانمرګي برید ته وژلو شو. شمیره 1100 ته پورته شوې او 43 تنه نور ټپیان دي. د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر سبا ته سعودي عربستان ته ځي. د پوز مشر به هلته د روانو پوځي مشقونو ننداره کوي او وزیر اعظم به په خپل درې ورځني سفر کې د دغه هیواد د اعلی مقاماتو سره ملاقاتونه کوي. د ملګرو ملتونو کلتوري او تعلیمي څانګه یونیسکو وایي په پاکستان کې لا هم 350 فصلو کې جونې له زده کړو محرومې دي. تمارس د اتمې په موقع یونیسکو ویلي چې د دې په مقابله کې 340 فصلو کې علاقان سکولونو ته د تلو نه محرومه دي. امریکا د مارچ په 1 طالبانو ته خواست وکړ چې د سولې په خبرو کې دی په برخې اخیستو د راتلونکي پسرلي د جګړو مخنیوي وکړي. د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکي د طالبانو وروستی اقدام یو تکتیکي دریز بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزی پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر فلیپ هامون سره په ګډه خبري غونډه کې ویل کابل به د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. ترکیه پرون ویل که اروپایي ټولنه ورسره مالی مرستې وکړي د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره خبرې تیزې کړي او د دغه هیواد وګړو ته پرته له ویزې اسانتیاوې ورکړي، نو دوی چمتو دي چې د اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د ورتو د لوی بهیر مخنیوي وکړي. د تیونس حکومت وایي د لیبیا پولې ته نږدې د حکومتي ځواکونو او سغدریزو بریدګرو ترمنځ په پرونۍ سخته جګړه کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي. د تیونس وزیر اعظم په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل برید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یوه هڅه وه چې پر پوله خپلې منګولې ښخول غواړي. د اوباما انتظامیه وایي دوی د 2009 کال راهیسې د جګړې د فعال زون نه د باندې د امریکایي ډرون الوتکو او د ترهګرۍ ضد بریدونو کې د وژلو شوو خلکو د ارقامو په اړه د یو راپور د خپرېدو لپاره چمتووالی نیسي. د خبرونو لنډیز مو اوریدونکو، د خبرونې په دې نیمایي کې زیاته برخه د میرمنو رپورټونو ته ځانګړې شوې، خو اوس پریس یا مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورځپاڼو، زموږ همکار سراج ظهیر دغه ورځپاڼې لوستي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا په افغان طالبانو باندې غږ کړی چې مذاکراتو ته کښېني او د امن او جنگ په لاره کې دي یوه وټاکي چې هغوی له افغان قام او که له دښمنه سره ملګرتیا کوي. ادریه د افغان ولسمشر د خولې زیاتوي چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترخګري په اور کې سوځي او اوس وخت راغلی دی چې له دې منطقې ترخګري ختمه شي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو پاکستان او افغانستان د یو شان صورتحال سره مخ دي او دا دواړه ملکونه په منطقه کې یو اهم مقام لري، نو دوی له په ګډه سره د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کار کول وی، نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې نارامي ختم شي. درې زیاتوي چې پاکستان تل په افغانستان کې امن غوښته دي او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره یې افغان حکومت ته په ګډه سره د کړنلارو جوړولو هم ویلې دي او دا چې د پاکستان خاوره به د افغانستان په ضد چرته هم راولو ته پری ندی. ادریا اخری کې لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی بیان ډیر د ستاینې وړ دی، خو ضرورت اوس د دې خبرې دی چې افغان حکومت هم عملی اقدامات وکړي او د پاکستان سره د ترخګرۍ د خاتمې لپاره پوره پوره لاس وکړي. بلپلو ایکسپرس ورس پڼ خپل ادریا کې وایي چې هندوستان میډیا دا وکړي چې پاکستان هندوستان ته د لسو ځنوژنکو ننوتو خفیا معلومات ورکړي دي، د کومې رسو چې د ګجرات په ټولو ضلعو کې هاي د ادارې په وینا چې پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل هندوستان ته د ترهګرۍ په حواله معلومات ورکولو باندې دا ثابته کړه چې پاکستان یو ذمہ وار ریاست دی او د هر قسمه ترهګرۍ خاتمه غواړي. ادارې زیاتوي چې د ترهګرۍ پر ضد اوس د معلوماتو تبادله هم وشوه، کومه چې یوه ښه خبره ده او د دې نه دا څرګندېږي چې راتلونکي کې دواړه ملکونه په ګډه سره د ترهګرۍ پر ضد کړنلاره هم جوړولی شي. ادارې اخري کې وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ یوازې پاکستان نشي ګټلی، په دې کې پور سره هندوستان هم ملاتړ کوي، نو د ترهګرۍ نتورک ماتولو لپاره ضروری ده چې پاکستان او هندوستان په ګډه سره کړنلاره جوړه کړي او په یو بل باندې ناباوري ختم کړي. دا د دواړو ملکونو د حکومتونو او د ولس په ګټه کې هم دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د ځنډېدو په اړه یو مقاله لیکي او ورکی راغلی چې طالبانو سرچینې وایي چې طالبانو ځینې مشران د سولې پلوي دي. بل پلو د اکانومیست مجلې بیا د پاکستان په حالاتو راپور خپور کړی چې پکې راغلی د پاکستان افراطي اسلامي ګوندونه اوس هغومره جدي نه دي پاتې لکه د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال ضیاء الحق په وخت کې چې ول د موجود بابر نه د دواړو مقالو مهمه برخه اورو.
امریکایي ورسپانې وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې افغان طالبانو سره د افغان حکومت د امن د خبرو اترو موضوع راغستې ده او دی اتوي چې په دې نګدو کې د افغان حکومت یو پلاوی په قطر کې د افغان طالبانو استادو سره په دې غرض ملاقات کړي چې څنګه په دغه هیواد کې روانه جګړې ته د پای ټکی کې خودل شي. ورسپانه د یو افغان چارواکي له قوله لیکي چې د تیرې میاشتې په پای کې د دواړو خواوو لوړ پوړو چارواکو د قطر په سرخار دوحه کې په دې مخه خفیه ملاقات کړي وو چې څنګه افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي خبرو اترو بهیر شروع کولو لارې چارې وټاکي. دغه چارواکي زیاتوي چې په دې اړه د دواړو خواوو ترمنځ اتفاق شوی وو چې طالبان به نیخ په نیغه د افغان حکومت سره د خبرو اترو نه په ډاګه انکار نه کوي. ورسپانه زیاتوي چې که هم دا مهال افغان طالبانو د حکومت سره د هیڅ قسم خبرو اترو نه انکار کړی دی، خو د طالبانو د لیکونو خبر یوې سرچینې ورسپانې ته ویلي دي چې د افغان طالبانو یو شمېر مشران حکومت سره د امن د خبرو اترو په حق کې دي او غواړي چې دغه بهیر پیل شي. د ورسپانې په خبره د افغان ولسمشر شر دفتر طالبانو سره د کوم ډول نیخ په نیغه ملاقات خبره رد کړي، خو زیاته کړي دا چې حکومت طالبانو سره د رابطو او د افغانانو په مشرۍ مذاکراتو ته د رضا کولو لپاره یو شمیر نور لارې هم کاروي چې مقصد یې دغه ډله د امن خبرو اترو تاکین ول دي. د ورسپانې په خبره په دوحا کې دغه ملاقات نه پس د څلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو هم افغان طالبانو سره د امن د خبرو اترو د شروع کولو په اړه یو شمیر غونډې ترسره کړي او د تیرې میاشتې په پای کې شوې غونډه کې د غسرور هوادونو په دې رضا شو چې روانه میاشت کې به دواړه خواوی خبرو اترو ته کینی. بلخوا دی اکونومیست مجلې په خپل یو مقاله کې لیکلي چې اوس په پاکستان کې هغه سخت دریده مذهبي ډلې چې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق په دوري حکومت کې پیاوړې شوې وي په سیاسي توګه ولسرت کړې دي او مخکې به چې په ټولنه کې څومره ملاتړ وو اوس دومره نشته. مجله لیکي چې دا مهال د پارلیمان یو څو سوکۍ مذهبي ډلو ترلاسه کړي، خو د دې تر څنګ نورې سختری دي ډلې د نظریاتي اختلافاتو له امله په ټوکړو کې ویشل شوې دي، خو د پنجاب د پخواني وجل شوی گورنر سلمان تحصیل د قاتل ممتاز قادری جنازې ته چې څومره خلک ورغلي وو د دغه ټولو تعلق د بریلوي مسلک سره وو او دغه ډله د دیوبندي مسلک په مقابله کې ډېره پرمنه او د تشدد خلاف ده. دیوبندي هغه مسلکي ډله ده د کوم نه چې طالبان هم متاثر دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بریتانیا انډیپندنت ورسپانه د لندن د وی سیرنیز ادارې د یو رپورت په حواله لیکي چې داعش وسلواله ډله غواړي په شام او عراق کې د ماشومان او ځوانانو یو داسې پوز جوړ کړي چې د دوی نه هم زیات خطرناک او تندره و فکر ولري او د دوی ایجنډا پر مخ بوزي. په دغه رپورت کې ویل شوی چې هیوادونه باید د ځوان کهول سارنه وکړي او د داعش له خطره یې محفوظ وساتي. د دغه رپورت مهمه برخه له فرخنده اسد نه.
انډیپندنت ورسپانه په خپل یو رپورت کې لیکي داعش وسلواله ډله اوس غواړي چې په عراق او شام کې په سکولونو کې سخت دریزه او تندره و فکر خپور کړي او له دغې لپاره د تعلیمي ادارو د کنټرولولو کار هم پیل کړی دی. ورسپانه لیکي څنګه چې په جرمني کې نازیانو غوښتل چې ځوان کل ځان سره ملګري کړي، دا شان داعش هم غواړي چې یو داسې نوی نسل مخې ته راولي چې د دوی نه هم زیات سخت دریزه وي. اسلامي دولت وسلواله ډله په خپل یو رپورت کې وایي دوی غواړي چې ماشومان د خلکو حلالول اوویني، دا شان داسې ویډیوز وګوري چې پکې ولسی کسان په بیرحمۍ وجل کیږي. دغه ډله وایي له دې سره به د ماشومانو زړونو کې بیره ختم شي او دوی به داسې مرګونو او وجنو ته بیا په بد نظر نه ګوري. د سویډن یو ځوان د داعش وسلواله ډلې په اړه خپله تجربه بیانوي او وایي دغه ډله په کیمپونو کې ځوان کول ته د سختریزۍ درس ورکوي. دا هم داسې طریقه ده څنګه چې په جرمني کې نازیانو خپله کړې وه. په لندن کې د ترهګرۍ خلاف یوه سیرنیزه اداره کویلیم دغه رپورټ یې جوړ کړی وای داعش په شام او عراق کې پر دې کار پیل کړی دی چې په دغه هیوادونو کې په سکولونو کنټرول ولري او یو داسې ځوان کول مخې ته راولي چې د ماشوموالي ناتوندره فکر لري او د دوی اجنډا پر مخ بوزي. دغه اداره په خپل رپورټ کې وای داعش غواړي یو داسې نصاب متعارف کړي چې پکې ترهګري او توندروي بنیادي خبرې وي او د ماشومانو په صورت کې سخت دریځه کسان پیدا کړي. دغه ډله داسې فکر لري چې ماشومان په خوتوګه د دوی نظریه پر مخ وړلی شي. کویلیم سیرنیزا اداره په خپل رپورټ کې دا هم وایي اسلامي دولت وستواله ډله داسې ماشومان په سکولونو کې داخلوي چې نورو ماشومانو ته د ترهګرۍ او سخت دریځۍ درس ورکړي. دوی غواړي د ماشومانو پوز جوړ کړي او له دغې لپاره کار هم شروع کړی دی. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي دي باید یورپي هیوادونه د ځوانانو او ماشومانو څارنه وکړي چې دوی په دغه ډله کې شامل نشي. د دغه رپورټ یو لیکوال وایي دا د نړۍ د ماشومانو لپاره یوه تر ټولو خطرناکه خبره ده چې دوی د داعش په شکل کې داسې خطره لري چې د دوی ژوند او مستقبل تباه کولی شي او باید د مخنیوي لپاره زیات کار وشي.
د فرخنده اسد رپورټ مورید د اوریدونکو اوس میرمن گلشن ته وښی. گلشن ته تاسو وګورئ او اوس هم نور پرونه د تلرو آغاز یتره د میرمنو په حواله د ملګرو ملتونو کلتوري او تعلیمی څنګه یونیسکو وایي چې په پاکستان کې د لکانو په پرتله جونې کم سکولونو ته ځي. زمون خبريال احمد الله په دې موضوع رپورټ جوړ کړ.
د یونیسکو څنګه یونیسکو انسټیټیوټ اف سټټیسټیک په اتم مارچ د زنانو د نړیوالې ورځې په حق لا خپل یو رپورت کې ویلي دي چې په تیرو شلو کلونو کې د بهتري راتلو باوجود نن هم جنکې تر ټولو اول د تعلیم د حق نه محروم ساتل کیږي. په رپورت کې ویل شوی دي چې د 21مې پیړۍ اولنی کلونو په نسبت پر روان وخت کې سکولونو نه بهر پات کېدونکو ماشومانو کې د صنفي تفریق په شاره کې کمی کتل شوی دی. خو د دې باوجود عرب ملکونو په شمول افریقا، غربي او جنوبی اسیا کې سنفی تفریق تر ټولو زیات دی. په رپورت کې ویل شوی دی چې د جنکو تعلیم ته را مخته خندان لري کولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کول ورستو په روانو کلونو کې لږ بهتري راغلی ده، خو د دې باوجود په پاکستان کې 53% ماشومان په سکولونو کې نه داخلول کیږي، خو د دې په مقابله کې 43% هلکان سکولونو ته تلو نه محروم دي. د یونیسکو پاکستان د تعلیم په څانګه کې نېشنل پروګرام افسر ظفر حیات ملک په جینکو کې د تعلیم شری د کموالی په حق لوایي.
پاکستان کوم خبرو کو نو الکانو په مقابله کې جینکو تعلیم شری ډیر کم دی. د کی جی مختلف سیکټرز دي، کومو کې پی والو، کوستان والو، د پدیر والو، لوور دیر والو، شانګلا والو، دل کې اورموست کم گرلز انرولمنت ریټ دی، هغه انتهایی الکانو ډیر زیات کم دی. ته تم جنډر پیریټی انډیکس وایو جینکو ریشو 0.50 نم کم دی. ټول نه د کی غټه خبره چې دی بیسیکلی کمیونټی چې دی د سکول په معاملات کې داغیس عمل دخل نشته. داغې د وجه خلکو ته جینکو په تعلیم باندې آگاہی نشته، مطلب دا جینکو سه امپورټنس دی سکول ته لګلو هغه یو کم دی. دا ملټیپل فیکٹرز دي.
په پاکستان کې تعلیمی پرمختګ لپاره کارکونکو د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان دی او چارواکي عمر اورگزی نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې هغه کم وجوهات دي چې لوجه په پاکستان کې د جینکو د تعلیم شرح کم ده، نو په جواب کې نوموړې وایي
چې کله زمونږ تعلیمي ډپارټمنټ بجټ جوړوي هغه د جینکو ته کم بجټ کیږي او الکانو ته زیات بجټ کیږي، هغه دا وایي چې جینکي سکولونو کې کمی دي، الکان زیات دي. صحیح شو خو 52% پاکستان کې اوټ اف سکول جینکي دي، په کار کې دوه خو فنډینګ زیات ورکړي چې دا ماشومان سکولونو ته مونږ راوړي. سکولونو کې ایکوال بیسس منی فیسیلیټیز پرووایډ کړل شي. ګورنمنت ته پکار دادا چې یو خو پراپر الوکیشن د فیمیل سکولونو ته وکړي او هغه ته بیسیک فیسیلیټیز پرووایډ کړل شي.
د ذکر دا چې د تیری میاشتې په 15مه نیټه غیر سرکاري ادارې الف اعلان په پاکستان کې د تعلیم په حق لا خپل یو رپورت کې ویلي وو چې په ملک کې 23% ماشومان د تعلیم څخه محروم دي، چې په کې د الکانو په نسبت د جینکو شا زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، نن د مارچ 8 په ګرد نړۍ کې د میرمنو د ورځې په توګه منځل کیږي. سخت کال د دې ورځې لپاره دا شعار ټاکل شوی چې میرمنو ته د هم د سړو سره یو شان په تعلیم او روزګار کې برخه ورکړل شي. دا ورځ د شاوخوا 100 کلونو راهیسې لمانځل کیږي. فرخنده اسد د میرمنو د نړیوالې ورځې په اړه رپورټ لري.
نن په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کیږي. انټرنیشنل وومن ډے په خپل ویبپاڼه لیکي، سږکال د دې ورځې ناره یا تیم په نړۍ کې په تعلیم او روزګار کې ښځو او سړو ته یو شان مواقع ورکول دي. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي ادارې وایي دوی غواړي په ټولنه کې ښځو او سړو ته یو شان د روزګار مواقع ورکړل شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یو این وومن په خپل ویبپاڼه لیکي، سږکال دوی په ټولنه کې ښځو ته د سړو غوندې د کار روزګار د مواکو برابرولو لپاره کار کوي. دغه اداره وایي که څه هم د نړۍ بیلابیل هیوادونه خپلو کورنیو مسلو ته په کتو سره نن د ښځو په ستونزو خبرې کولی شي، خو دوی دا دریز لري چې تر 2030 کال پورې باید ښځو ته په ټولنه کې یو شان سهولتونه او مواقع ورکړل شي. په 1900 کې د امریکا په نیویارک ښار کې سناسه 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یوه مظاهره کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د سړو برابر تنخواګانې ورکړل شي او ته دوی د کار ساعتونه یا ګینټې د سړو سره برابر کړل شي. د دغو ښځو غوښتنه وه چې دوی کار ډیر او تنخواوې کمې اخلي، کوم چې د بنیادي انساني حقونو خلاف ده. په 1909 کال کې د امریکا سوشلیسټ ګوند په 28 فبروري د ښځو د ورځې د لمانځلو اعلان وکړ او تر 1913 کال پورې په امریکا کې د ښځو ورځ د فبروري په 28 لمانځل کېده. له دغې وروسته په آسټریا، جرمني، ډنمارک او سویټزرلینډ کې هم د ښځو ورځ لمانځل کېدل پیل شول. په 1914 کې په روس کې ښځو د لومړي نړیوال جنگ د ختمولو او امن د غوښتنې په ناره د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو اعلان وکړ. ګڼو ښځو په دغه جنگ کې د 10 لک روسي عسکرو د وژنې خلاف د ډوډۍ او امن یعنی بریډ اینڈ پیس په نوم مظاهرې پیل کړې او د جنگ د ختمولو غوښتنه یې وکړه. له دغې وروسته په 8 مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کېدل پیل شول. په 1950 کې په لومړي ځل ملګرو ملتونو د ښځو نړیواله ورځ ولمانځله چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو د کارکونکو ادارو لخوا پر دې خاطر لمانځل کیږي چې په ټولنه کې د ښځو بنیادي انساني حقونه خوندي کړل شي او دوی ته د تعلیم او روزګار لپاره یو شان مواقع برابر کړل شي.
د میرمنو نړیواله ورځ پښتنې میرمنې څنګه لمانځي په دې اړه نن د مشال رډیو په خپرونو کې ډیر څاورېدل شي. د پیژندل شوو میرمنو سره مرکې مو هم درته کړې دي. سپوږمۍ سګزۍ د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ غړې ده. هغه درته کیسه کوي چې پښتنې میرمنې د سیاست په میدان کې څنګه ځلیږي او څنګه ځورېږي. خدای نور ناصر ورسره غږېدل.
اغلی سپوږمۍ صاحبه، لومړی که هم دا راته وایاست چې تاسو په سیاست کې څنګه راغلاست؟
زما سره لکه د مخه چې ما تاسو ته ذکر کړی دا خبره زموږ د مخه خبره سره سوې ده چې په سیاست کې زموږ زه د یو سیاسي خاندان څخه زما تعلق دی، مطلب زما پلار مرحوم زما نیکه او خان شهید د ټول کورنۍ نومر دی، یو سیاسي خاندان سره زما تعلق دی. څنګه زما پلار مرحوم محمد اعظم خان اڅکزی، زما نیکه مرحوم محمد ایوب خان اڅکزی، دوی ټول په سیاست کې خپل وخت تیر کړي. یو زما خپل ورور ځوان شهید محمد اسلام ولسیار چې د دغه مبارزې زما د خیال اول ځوان شهید وو، نو دا د خاندان سره زما تعلق دی. نو دا په دا رنګ زم په دا خاندانی بولی سي پدا سیاسي چمات کوم پیشکش وو سونو زه هم پدا دغه کې ما قبول کړل او زه پدې کړل.
د وی پښتنې په هیڅ باندې تاسو ته په سیاست کې یا هم په ټولنه کې ستونزې یا مشکلات څه وو؟
د یو پښتنې په هیڅ، د یو مور په هیڅ، د یو کورولا په هیڅ دا مشکلات وو، چونکی زما مطلب ته واده پات ته کوم چیز ما په اسمبلی ممبرشپ وسنو مشکلات خامخا په هر ځای کې وي، هغه یو پښتني معاشري کې وي مشکلات. نو دا سره سره بیا هم ستاسو کور کوم انسانان دي، ستاسو خاندان د فیملی کوم خلک دي، کاغو ستاسو سره کومک کوي، ستاسو سره تعاون کوي، نو بیا دا کار د مشکلات پر ځای بیا اسانه کیږي. نو پدې کې بیا اسانتیا په پیدا شي، په هغه کې بیا مشکلات هر چا ته وي، که د پښتنې یو پښتنه معاشره نه دی، بل چا معاشره، بل نور معاشري، که د باندې خلکو فرض کړه ته یوروپیا د امریکا موږ بسرونه، هغه ته پاره هم مشکلات ستاسو د شوز لپاره، که هغه شوز په یو فرض کړه په یو کار کې راځي نه وي کار کې، نو دغه لپاره هم دی. لیکن چې ستاسو سره یو څه کومک د کور د خواسته ستاسو سره مددتي، نو دا کار بیا اسانستی.
نن د شذو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت به مو پښتنو میرمنو ته، خاص کر هغو پښتنو میرمنو ته چې په کلیوالو سیمو کې دي او تاسو ژغ اوري، هغه ته به مو پیغام څوي.
زه په دا وایم چې یو ورځ کې دی یو شی د پاره د یو یو کس د پاره منزل کیږي، هغه باید صرف یو ورځ نه، هر ورځ باید چې دغه کس او دغه چای، که مثال در کوم لکه د مور ورځ ده، د پلار ورځ هم خلک، د کشنیان ورځ ده، د مازوران ورځ ده، مطلب دا باید چې هر ورځ باید چې د هر چا زموږ باید چې دا نور ورځ کې دا انسانان یو دا کسان مریهر نه کو. زما دا پیغام د لپاره دادی، د پښتنې ښځې لپاره چې هغه خپل کشنیان، خپل انجونې، خاص طور پر دوی خاص کر خپل انجونې ته تعلیم ورکړي، پوهه ورکړي، ولې چې دوی دغه انجلۍ چې پر مخ ولاړه سي دا وه سبا یو مور ته، بیرته دا یو بل نسل ته دا دوام ورکوي. نو دوی دوی چې دا پوهه پکښې، چې تعلیم پکښې په دا انجلۍ کې، زه خاص پر انجونو پر دې دغه کوم زور اچوم پر دا خبره چې ولې زموږ د الکانو ته لږ د انجلۍ ته په نسبت زیات اهمیت ورکول کېږي. نو د انجونو دغه تعلیم او تربیت زه دا وایم چې په دې باندې ډېر ضروري دی، ډېر اهم دی چې دا بیرته یو نوی نسل بل پر مخ بیایي.
د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ غړې سپوږمۍ سګزۍ وه چې ویلې نجونو ته تعلیم ډیر ضروري ده. اوس هم بل رپورټ. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د مارچ د اتمې یا د ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو په اړه یوه نوې سندره خبره کړې ده. دغه انسټیټیوټ چارواکي وایي د دغه سندرې له نشرېدو هدف عدالت غوښتنه او د ښځو د ځای شو حقونو ترلاسه کول دي. د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د ارکستر د برخې مشره نګین خپلواک وایي خوښه ده چې د موسیقۍ له لارې د ښځو آواز پورته کوی شي. محمد حدیث پردیس یې په اړه له کابل رپورټ لري.
د کابل په وی استراتیژیکي نقطې کې هغه هم په آزاد فضا کې د خزو راټولېدل ډیر معمول نه دی، خو د دارلمان په زړه ودانۍ کې راټول شوی میرمنې راتلونکي ته هیله مندي. دغه میرمنې چې د ملي همبستګۍ د ګوند له لوري رابلل شوی وایي نور باید مېرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کېدو لپاره یو موټی شي. د ملي همبستګۍ د ګوند ویان د سیلی غفار په دغه مراسمو کې وویل چې ښځې هم کولی شي د خپلو ورونو په څیر په هیواد کې د بې عدالتۍ او د دوی پر وړاندې د شته ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړي.
د ښځې له نړیوالې ورځ یوازې په نمایشي سالونونو کې نمانځنه نه، بلکې د هغوی داخلي او بهرنی دښمنانو پر وړاندې د مبارزې په معنا کېدای شي.
اتم د مارچ یا د ښځو نړیواله ورځ له شاوخوا 115 کالو راهیسې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې لمانځل کېږي. د ښځو نړیواله ورځ لومړی د امریکا د متحدو ایالتونو په نیویارک ایالت کې له هغې وروسته ولمانځل شوه چې د رخت د یوه کمپنۍ ښځینه کارکوونکو د خپلو حقونو د ترلاسه کېدو لپاره مظاهره وکړه، خو د وخت د حکومت له لورې په خورا بېرحمۍ وځپل شوې. په ورته وخت کې مدني فعال او د ملي همبستګۍ د ګوند غړې میرمن مرسل وایي افغان میرمنې باید د نړۍ له نورو پیاوړو میرمنو څخه په الهام اخیستنې د خپلو حقونو د ترلاسه کېدو لپاره قرباني ورکړي.
قاضی سره یو شنو دا خوشنط قبول وکړو او خاصو موږ د نورو دنیا د ښځونه عبرت واخلو، لکه د کردانو څخه چې هغوی سره یو شو خپل ځان نجات ورکړو.
د ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شویو مراسمو کې ممثلینو په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه لنډې تمثیلي ټوټې هم اجرا کړې. په کابل کې د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې لا هم د هیواد په ډیرو لرو پرتو سیمو کې اکثریت میرمنې له خپلو مسلمو حقونو بې برخې او په خورا ستونزمنو حالاتو کې ژوند کوي. که څه هم حکومت په وار وار د میرمنو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د ګڼو پروګرامونو د عملي کېدو خبره کړې، خو مدني فعالان ادعا کوي چې د ورځې په تیریدو په هیواد کې د ښځو وضعیت خرابیږي او حکومت باید د خالي ژمنو پر ځای په دې برخه کې جدي عملي ګامونه پورته کړي.
په کابل کې د موسیقي انسټیټیوټ د میرمنو د نړیوالې ورځې په ویاړ یو نوی سندره خبره کړې. تاسو واورید اوریدونکو، نن مشال رادیو د میرمنو په اړه ځانګړي پروګرامونه لري. په دې کې د فیسبوک تلارې با ژوندۍ خپرونه هم وي چې زمونږ همکارانې به تاسو ته وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو خپرونې د نن ورځې په اوږدو کې واورئ، او تاسو د میرمنو د ورځې په اړه څه پروګرام لرئ؟ که نور څه نشئ کولی، یو یو ګل واخلئ او د خپلو کورنیو خزینه غړو ته ورکړئ، لکه سلیمان خان هم د ګلونو ذکر کوي.
What?